په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې دي. زه شاهین بنیری ما د مشال ریډیو په دې یو ساعته خبری خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په کراچۍ کې د تشدد لړۍ دوام لري. په تازه پیښو کې 21 کسان وژل شوي دي. وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو د ګاډو په قافله برید کې 9 کسان زخمیان دي. او افغانستان کې د ناټو ځواکونو لخوا افغان ځواکونو ته د زیموارو سپارلو لومبي پړاو سرته رسیدلی دی. دغه راپورونه برته وړاندې کوو. ورزو مجید بابر ته چې لومبي د دې وخت خبرونه وو.
ستړي مشي اول د مشال د خبرونو سرټکی. په کراچۍ کې په تیر یو شواروس کې په بیلابیلو پیښو کې 21 کسان وژل شوي دي. د شمالي وزیرستان په دتخیلو سیمه کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو په یو قافله برید شوی دی. 9 پوځیان ورکی زخمیان دي. د افغانستان د کونړ صوبې په غرایي سیمه چپه دره کې د ناټو یو هلیکاپټر غورځېدلی دی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. په تیر یو شواروس کې په کراچۍ کې د خوډب په بیلابیلو پیښو کې 21 کسان وژل شوي دي. د مشال ریډیو د خبریال د وینا سره سم دا پیښې په کریم آباد، گلشن اقبال، سرجانی ټاون، بلدیا او بکر بیړۍ په سیمو کې رامنځته شوي دي. زموږ خبریال ته په سیمه کې د هسپتالونو چارواکو د 21 مړو پخلی کړی دی. په ښار کې دا مهال د موټرسایکل په غبرګ سورلۍ بندیز لګول شوی دی. د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر رحمان ملک د کراچۍ د تاوتریخوالي په اړه وایي،
کراچی کے امن کے لیے ساری پارٹیز کو بیٹھ کر ایک لایا عمل نکالنا پڑے گا.
رحمان ملک وائی کراچی کے دا امن دا پارا باید ٹول گندون سرکینی آئی وگڑ تگلارا جوڑ کی کا اے این پی دا کا پیپلز پارٹی ایم کیو ایم دے یا جماعت علماء اسلام ٹولو لا پکار دا چی پدے حقلا سوچ وکڑی. رحمان ملک وائل چی کا کراچی کے ہر ڈول عملیات کی گی دو ٹولو گندون سربا دا سلا مشوری رستا کمگام پورتکو لیشی.
زمونږ د خبریال د وینا تر مخه د تاوتریخوالي دا تازه لړۍ تیره جمعه هغه مهال پیل شوه چې کله د لانډي او ملیر په سیمو کې د متحد قامی موومنټ حقیقي او الطاف حسین ډلې ترمنځ د وسله بندۍ نښتې شروع شوې. نن د افغانستان د کونړ صوبې په غرایي سیمه چپه دره کې د ناټو یو هلیکاپټر پریوتی دی. ناټو وایي چې په دغه پیښه کې سمر جوبله نه ده رامنځته شوې او زیاتوي چې په هلیکاپټر کې سواره ټول مسافر او د دغه هلیکاپټر عمله محفوظه ده. د ناټو ویان زیاتوي چې کېدی شي دغه هلیکاپټر چا ویشتی وي او وایي په دې لړکې پلټنې روانې دي. بلخوا طالبان دعوه کوي چې دوی یو هلیکاپټر ویشتی دی. تیر مازدیګر د شمالي وزیرستان په دتخیلو سیمه کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو یو قافله هغه مهال د سړک غاړې خخ یو بمی چاودنې سره مخ شوه. کله چې دغه قافله د میرامشانه د تخیلو ته روانه وه، د مشال ریډیو د خبریال د وینا تر مخه په دغه پیښه کې 9 پوځیان جوبل شوي دي او په قافله کې پوځي ګاډو ته هم زیان رسېدلی دی. د خبریال د وینا سره سم د پوست په جوابي کاروایۍ کې یوه ښځه مړه شوې او 3 نور عام وګړي جوبل شوي دي. پرون د پنچیر ولایت امنیتی مسولیت رسمن افغان امنیتی ځواکونو ته وسپارل شو. په دې توګه په دې هیواد کې افغان امنیتی ځواکونو ته په نښه شو وو سیمو د ذمهوارو د سپارلو لومړی پړاو پوره شو. افغان امنیتی ځواکونو ته د ذمهوارو د سپارلو په دغه بهیر کې چې د تیر یکشنبې په ورځ پیل شو، ناټو په پنچیر ولایت سربیره د بامیان ولایت او د هرات لشکرګاه مزار شریف او مهترلام ښارونو امنیتی ذمهوارو نه رسمن افغان امنیتی ځواکونو ته وسپارل. په دې اړه یو افغان وګړی وایي،
دا باید مونږ د ملت لپاره یوه ډیره ښه لاسته راوړنه وي. په تیر وخت کې هم مونږ دا ازمویلی دي چې که د خارجانو یو دم وطن له افغانستان او په افغانستان کې د حکومت نه حاکمیت د افغانستان خلکو ته ډیر مضر ثابت سه، او که انتقال د قدرت په تدریجي شکل سره د مابین تصدا د خلکو په نپه او د افغانستان په نپه یو کار.
په افغانستان کې د ناټو او امریکا میشتو 1,60,000 ځواکونو د ستنېدو دا پروژه به په 2014 کال کې پوره کیږي. نن به د ناروې د ځایي وخت تر مخه ماسپښین 12 بجې د جمعې په ورځ د هغو 93 وژل شوو کسانو په یاد کې ټول هیواد د یو منټ خاموشي کوي چې د وژل شوو سره غمرازي ښکاره کړي. ټاکل شوی دا چې په ناروې کې د دوو حملو مشکوکه ترسره کوونکي اندرس بیرنګ بریویک به نن د لومړي ځل لپاره عدالت ته وړاندې کولی شي، خو دا به یو څه وخت ونیسي چې په هغه رسمن تورونه ولګول شي. بریویک به چې په وسلو ته نږدې په دوو حملو کې لږ تر لږه 93 تنه ووژل او شاوخوا 100 نور جوبل کړل. د تېرو جمعې سهار له نیول کېدو وروسته نن د لومړي ځل لپاره د وسلو مرکزي عدالت ته وړاندې کېدی شي. د عدالت جج په تر هغو پورې چې بریویک رسمن تورن پیژندل کیږي د پولیسو په ولکه کې د هغه د پاتې کېدو په اړه پریکړه وکړي. د ناروې د قانون له مخې په دغسې حالاتو کې چارواکي کولی شي چې یو مشکوک کس د څلورو هفتو په مخه ولکه کې وساتي. په عین حال کې پرون په اوسلو کې د حملو د قربانیانو د ویر مراسم د کلیسا د زنګ په کړنګولو مذهبي ترانو او ویناو سره ترسره شول. په دغو مراسمو کې د ناروې د وزیر اعظم او د دې هیواد پاچا او د ملکي خلکو په ګډون لوړ رتبه چارواکو او د قربانیانو د کورنیو غړو ګډون کړی و. د عراق امنیتي ځواکونه وایي چې دوی بغداد کې د یو شمیر خلکو د وژنو په شال د القاعده شبکې نیټورک تباه کړی دی. د ترهګرۍ ضد د پولیسو د یو یونټ مشر میجر جنرل احمد ابو راغیف زیاته کړه چې د دغه هیواد د داخله چارو د وزارت ځواکونو القاعده شبکه تباه کړه. ښاغلی راغیف وویل چې دغه شبکه د سلو نه زیاتو د پولیسو پوځیانو ججانو چارواکو او د بغداد د زرګرانو په وژنه کې ککړه وه. ښاغلی راغیف وویل چې د القاعده سره تړاو لرونکي دغه ډلې د مئی په شپږشتمه نیټه د انصاف او احتساب د کمیسیون د مشر علی اللامی په وجنه کې هم لاس درلودو. ښاغلی لامی د پخوانی پانسی شوي ډیکټیټر صدام حسین د رژیم سره اړه لرونکو ستونزو پلټنې کولې. ښاغلی راغیف وویل چې په دغه ډله کې شپاړس ترهګر شامل وو. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اورېده چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به درته دغه راپورونه وړاندې کړو. د پاکستان لوی کاروباری خار کراچۍ د تشدد په لمن کې تیر شواروز کې یویش کسان وجل شوې دي.
من ملک وایي کراچۍ کې د امن د پاره باید ټول ګوندونه سره کینی.
د افغانستان په کونړ ولایت کې د ائتلافي ځواکونو یو هلیکاپټر راغورځېدلې دی. یو چارواکی وایي د ورسک ډیم زپلی خلک وایي کې حکومت غوښتنې نه مني نو احتجاج بکی.
قوم نه دا مطالبه کوم چې روچت شي را پاسې د خپلو مسلو خل په خپل روباسي غنی لاړ بشي غرب بشي تباه بشي سوک بم تپوسمونی کی.
او د یو کال تیرېدو باوجود د پښتونخوا سیلاب زپلی د مرستو نه بې برخې دي. جی قدرمند اوریدونکو زمنګا د خبرونې په پیل کې زمنګا لومبه راپور د کراچۍ د صورتحال پاړه باندې دی. دغه کراچۍ د پاکستان لوی کاروباری خار چې د ډېرې مدینه د تشدد په لمن کې دی. کراچۍ خار کې د تاوتریخوالي دغه پیښې دوام لري. دغه پیښو کې تیر یو شواروز کې یویش نور کسان وژل شوي دي. په دې توګه تیرو څلورو ورځو کې د وجل شو شمیرا اته دیرش کسانو ته رسیدلې ده. د تشدد دا پیښې د جمعې په ورځ د ملیر له سیمې څخه شروع شوې وې چې اوس د ښار نورو برخو ته هم غځېدلې دي. د کورنیو چارو مرکزي وزیر رحمان ملک په سیاسي ګوندونو غږ کړی دی چې کراچۍ کې د امنیت د ټینګولو لپاره دی ګډه تګلاره جوړه کړي. تفصیل ظفر کریمی راکړي.
پولیس وایي تیره شپه د کریم آباد په سیمه کې نامعلومه وسلوالو په یو هوټل ډزې کړې دي چې په ترڅ کې یې د هوټل درې کارکوونکي خالد اخلاق او صالح خان وجل شوي دي. د دې ترڅنګ د ښار په ګلشن اقبال سرجانی ټاون بلدیا او بکره بیړۍ په سیمو کې د اخوډه پیښې رامنځته شوي دي. د هسپتال سرچینې وایي تیرو څلرویشت ګنټو کې د ښار له مختلفو برخو څخه یویشت مړي هسپتالونو ته وړل شوي دي. ایم کیو ایم ګوند ادعا کوي چې وجل شوو کسانو کې څلور تنه د دوی د ګوند غړي دي. بل لور ته سند حکومت خار کې د امنیت خرابې وزې ته په کتو سره یو ځل بیا په یو موټر سایکل د غبرګو کسانو په ګرځېدو بندیز لګولی دی. د اطلاعاتو صوبایي وزیر شرجیل میمن په دې حق لوایي
حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ چند دنوں کے لیے جب تک حالات کنٹرول میں نہیں
شرجیل میمن وایي حکومت فیصله کړې ده چې د څو ورځو لپاره د موټر سایکل په غبرګه سورلۍ بندیز ولګوي. دا بندیز به تر هغې پورې وي تر څو ښار کې امنیتي وضع ښه شي. شرجیل میمن وویل چې د ښار ملیر او لانډي سیمو ته د پولیس او رینجرو سرتیري ننوتي دي او څو کسان یې نیولي هم دي. خو د سیمې خلک وایي چې متاثره سیمو کې اوس هم وقفې وقفې سره د ډزو اوازونه اورېدل کېږي چې له وجې یې سیمه کې ویره خورا او کاروبارونه بند دي. هلته بیا د کورنیو چارو مرکزي وزیر رحمان ملک کراچۍ ښار ته رسېدلی دی. د کراچۍ په هوایي میدان خبریالانو سره په خبرو کې رحمان ملک د کراچۍ د اوسنۍ صورتحال په اړه څه داسې وویل:
کراچی کے امن کے لیے ساری پارٹیز کو بیٹھ کر ایک لایا عمل نکالنا پڑے گا.
رحمان ملک وائی کراچی کے دا امن دا پارا باید ٹول گندون سرکینی آئی وگڑ تگلارا جوڑ کی کا اے این پی دا کا پیپلز پارٹی ایم کیو ایم دے یا جماعت علماء اسلام ٹولو لا پکار دا چی پدے حقلا سوچ وکڑی. رحمان ملک وائل چی کا کراچی کے ہر ڈول عملیات کی گی دو ٹولو گندون سر با دا سلا مشوری روستا کمگام پرتکو لیشی. دا دین علاوہ خار کے دا امنیت دا ټینګښت په موضوع صدر آصف علي زرداري بلاول هاوس کراچۍ کې نن د حکومتي چارواکو د اوچتې پای غونډه رابللې ده. د یادونې وړ ده چې کراچۍ ښار کې د تشدد وسنۍ پیښې د جمعې په سهار د هغې وخت راسې شروع شوې دي کله چې د ایم کیو ایم ډلې او مهاجر قومي مومن حقیقي ډلې وسلوالو د ملیر او لانډي په سیمو کې پر یو بل حملې وکړې. دغې حملو کې د ایم کیو ایم لس کسان او مهاجر قومي مومن حقیقي د خپل ګوند د شپږو غړو د وژل کېدو ادعا کړې وه. ظفر کریمي، مشال ریډیو، کراچۍ.
کراچی کې د تشدد لړۍ هدفي وژنو کې 21 کسان وژل شوي دي. په داسې حال کې چې کراچی کې د امنیت وضع لا په خرابېدو ده، بنیادی پوښتنه دا راولاړېږي چې کراچی کې د تشدد په شا لاسته چا دی؟ تر اوسه پورې حکومت په دې ولې نه دی بریالی شوی چې دغه مهم کاروباري مرکزي ښار کې امنیت په ځای کړي؟ دا پوښتنه زما همکار مجید بابر د ځینې سیاسي پوهانو او سیاستدانانو مخې ته ایښې ده او دغه راپور تیار کړی دی.
د پاکستان د اقتصاد زړه او د ساحلي ښار کراچۍ نه بیا د هدفي وجونو او تاوتریخوالي له کبله د لسو کسانو د وجلو او د یو شمیر خلکو د جوبل کېدو راپورونه دي. په دې روانه میاشت کې د راپورونو تر مخه په دغه ښار کې د ناسرګند وسلوالو لخوا د وجل شو شمېره 200 ته رسېدلې ده. د حکومت او د وزارت داخلي لخوا په دغه ښار کې د امنیت ځای په ځای کولو یو شمېر دعوې هم وخت په وخت کېږي، خو نه تر دا مهال دغه ښار کې امنیت ځای په ځای شو او نه د عامو خلکو د وجنې لړۍ ودرېده. څېړونکي په دغه ښار کې د وجنو او تاوتریخوالي په شا جبریز او نسلي بیلتون غټ سبب ګڼي. په وجلې شو خلکو کې زیاتره پښتانه وي او یا اردو ژبي. دا چې د پښتنو د وجنې په شا څه سبب دی؟ په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر شاهي سید وایي چې په دغه ښار کې یو سیاسي ګوند متحده کامی ګوند د پښتنو په دغه ښار کې وجود برداشت کولو ته تیار نه ښکاري.
زندگی او تنظیم یا قوت دا وایي چې دا زما را پدې کې مبسوط کړي، چونکه پښتانه د لاباسیا بادر پیدا کړي، تکړه دي، وسایل یې نشته، تعلیم یې نشته،
پشا یو شمیر سیاسی ګوندونه او سیړونکي په دغه ښار کې واکمند متحده قومي ګوند ته ګوتنیسي. کلمه چې د متحده قومي ګوند یو مرکزی مشر او په قومي اسمبلی کې د غړي حیدر عباس سیرزینه پښتنه وکړه، نو هغه وویل چې دا نه سیاسي شخړه ده، نه نسلي او نه فرقه ایزه.
خلک لګیا دي دیتا رنگ رنگ نمونه ورکي. کله وایي دا د پښتنو او مهاجرو جګړه ده، کله وایي دا د شیګانو او سنیانو جګړه ده. د خدای پروي، پاکستان په بیلو بیلو خانو کې مه تقسیموي. مونږ مخکې نه ډېر تقسیم یو. کومه جګړه چې ده او د دې په شا چې څه سببونه دي ټول پخ پوي
در تقسیم پهلې هي. جو جګړه هي، جو وجه هي اس کی، وو سب سمجھ رہے ہیں.
هر ورځ په دغه ښار کې مېندې بوريږي، مېرمنې کونډيږي او ماشومان یتیمانان کیږي. خو د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه تر دا مهال په دې نه دي توانېدلي چې د دې خونړۍ لړۍ اصلي سبب په ګوته کړي. په کراچۍ کې خبريال او د سیاسي چارو کارپوه ضیاء الرحمن راته د دې روانی شخړې په اړه وویل چې د دې اصلي سبب په دغه ښار کې د نسلي او جبایزي آبادۍ زیاتوالی دی.
تفریق ته غندا بالکل کلی رخصاری او موږ دا مورشن چې کراچی کم سوسایټي دا بالکل په نشانی د نظر باندې تقسیم شوی دا
راپورونه تر مخه په 13 ورځو کې په دغه خار کې 13 کسان وجلې شوی او 23 نور جوړبل شوی دي. او د سین سوبې د پولیسو د مشر واجد دورانی د وینا تر مخه دوی 12 داسې کسان نیولې دي چې په هدفي وجنو کې ککړ وو او زیاتوي چې د دغه خار د امنیت ساتلو دنده پولیس او رینجر تر سره کولای شي او د امنیت ځمواري پوسټ د ورکولو په اړه وایي چې د دې هیڅ ضرورت نشته. د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل دورځي 19 پروګرامونه
ستونزي او سرکار
د سحر په پوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
25 منټه کم 2 بجو
تا تر
په 1 منټه د پاسا 2 بجو
روختیا او درملنه
25 منټه کم 3 بجو
زما کور زما کلی
په پوکم 3 بجو
د کونړ ولایت د پیش درې د مانوګي 20 ترڅنګ د ائتلافي ځواکونو یو چورلکا یا هلیکاپټر رانسکور شوی چې ځای چارواکي وایي چې ائتلافي ځواکونو ته پکې سمرګ جوبلا نه دا وړېدل. بلخوا د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلي چې چورلکا دوی وشتلې چې دوه وشتنه بهرني فوجان پکې وجل شوی او خپل غاړې ته هم د دوه تنو د وجل کېدو پخلې کړې دي. نور حال د جلال آباد نه باز محمد عابد راخی.
د کونړ ولایت یو سیمایز چارواکی وایي چې دغه ولایت په مانوګي ولسوالۍ کې د دوشنبه په شپه وسلوالو مخالفینو د ایساب چورلکه د کیناستو پر مهال وشتي چې ائتلافي ځواکونو ته پکې مرګ ژوبله نه ده وختي. دغه ولایت د مانوګي ولسوال شیربادر مشال ریډیو ته د ټلیفون په کرخه په دې اړه صدارنګ وویل یو تن آئینی شاید چې نه غواړي نوم او غږ خپور شي. مشال ریډیو ته وویل چې چورلکه اوس هم په سیمه کې پرته ده او د اور لمبې ترې پورته کیږي. په ختیځ کې د ایساب ځواکونو مطبوعاتي دفتر په دې خبره تر دې دمه چپه خوله دی خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په یو رالیږل شوي ټیلیفوني پیغام کې رسنیو ته ویلي دي چې د ائتلافي ځواکونو چورلکه چې د مانوګي ولسوالۍ بیس کې پوځیان ښکته کول د طالبانو له برید سره مخ شوي چې په نتیجه کې دوه شتنه بهرني پوځیان وژل شوي او خپلې غاړې ته یې هم د دوه تنو طالبانو د وژل کېدو پخلی کړی دی. د یادولو ده چې سمود وړاندې هم د کونړ ولایت د شیګل او وټپور ولسوالۍ ترمنځ سیمه کې د ائتلافي ځواکونو چورلکه د بیړنۍ ناستې له امله رانسکوره شوې وه خو وسلوالو طالبانو ادا کوله چې دوی ویشتلې ده. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی عسکرو یو قافله تحصیل د تخیل دریا وسته سیمه کې د سړک د غاړې دی او بمی برید ښکار شوی دی چې په نتیجه کې نه امنیتی ځواکونه جوبل شوی دي. د سیمینا د مشال همکار عمر دراز وزیر نور حال رکھے.
د چارواکو په وینا 13 ورځ مازیګر قبایلي سیمه شمالي وزیرستان ایجنسی تحصیل د تاخیل دریا وسط سیمه کې د پاکستانی عسکرو یوه قافله هغه مهال د سړک غاړې بامی چاودنې سره مخ شوه کله چې د پاکستاني ځواکونو قافله د سرخار میرانشانه د تاخیل ته په لاره وه. دغه مهال په د تاخیل سړک باندې د عسکرو لخوا کرفیو یا ګرځبندیز هم لګولې شوی و. دوی زیاته کړه په دغه چاودنه کې نه سرتیری ژوبل شول او د قافلې ګاډو ته هم زیان وراوړېدلې دی. بلشوی عسکر یې په سملاسی توګه د هلیکاپټر د لارې د بنو فوزی روختون ته انتقال کړل. سرچینې وایي د پاکستانی عسکرو په ځوابي ډزو کې په یاده شوې سیمه کې یوې زنانا ژوند لاسا ورکو او درې نور عام وګړي ژوبل شول چې د میرانشاه روختون ته د درملنې دپاره راوړلې شوې دي. دا یادونه وړ ده چې په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د کرفیو یا ګرځبندیز باوجود هم د عسکرو قافلې وخت په وخت د سړک غاړې سره ایښودل شوو بامی چاودنو سره سره مخ کیږي. دا د هم یادوي چې تیره اونۍ په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د ځایي وسلوالو ډلو مشر حافظ ګلبادر لخوا په یو پمفلټ کې دا څرګندونه شوې وه چې دوی د دولت سره د کال 2006 امن لوازنامه دوامداره ساتل غواړي او د دغه رنګې پیښو به تحقیقات کوي چې په کې ککړ خلکو ته به سزا ورکول کیږي. همدغه شان د شمالي وزیرستان ایجنسی مشرانو تیره اونۍ د خیبر پختونخوا گورنر سره په یوه جرګه کې د دې خبرې په کلکه غندنه کړې وه او په دې خبره یې ټینګار کړی و چې د دغه رنګې پیښو به د ځایي مشرانو په هڅو سره مخنیوی کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان د سینټ یا د مشرانو د جرګې یو غونډه شوې ده. په دغه غونډه کې د سینټ ممبرانو په افغانستان کې د امنیت په چارو او د وسلوالو طالبانو سره د جوړجاړي د عمل په اړه باندې د خپلو خیالاتو څرګندونه کړې ده. په دغه اړه نور تفصیل نقیب الله متنوال راکوي.
مشرانو جرګې د اوړي د یوې نیمې میاشتې رخصتۍ وروسته د دوهم تقنینی کال په پیل سره په خپله لومړۍ عمومي غونډه کې په افغانستان کې د وروستیو نامنیو پر زیاتېدو خپله اندېښنه څرګنده کړه او پریکړه یې وکړه چې په راتلونکو غونډو کې د کورنیو چارو او دفاع وزیرانه او د ملي امنیت لوی رئیس راوغواړي ترڅو په هیواد کې د زیاتېدونکو نامنیو په اړه د سیناتورانو پوښتنو ته ځواب ووایي. د مشرانو جرګې دوو غړو شیر محمد اخونزاده او سید فاروق شاه وویل چې په ادارو کې دولتي فساد او په ولایتونو کې د چارواکو ناسم چلند د خلکو او دولت ترمنځ فاصله زیاته کړې او ورځ تر بلې امنیت خرابېږي او لوی علت یې همدا دی.
د والیانو، د قمندانانو، د ټولو د لوړ رتبه مامورینو، د وزیرانو په شمول باید یو وطن دوست صحیح خلک او په فساد کې نه ککړ خلک، په بد اخلاقۍ بدنام نه خلکو ته د قبول وړ وي، هغه باید راشي په ځایو کې کښېني او اجرات وکړي. انشاءالله د وطن ته امن راتللی شي. یو لوی علت یې همدغه دی. دا نه په قواو سمېږي، نه په ډیروال د عسکرو سمېږي، نه په سلاو دا مشکل حل کېږي، نه په بمبارو حل کېږي. بمبارونه خو وسول.
سوال اینجاست که مسئولین امنیتی ما امنیت ملی
پښتنه دا چې زموږ امنیتي مسولین په ځانګړي ډول ملي امنیت ته مسولیت متوجه دی. نه پوهېږم دوی ویده دي که یوازې د ځان د امنیت په ساتنه بوخت دي، خو دوی هېر کړي چې د خلکو امنیت ساتنه د دوی پر غاړه ده. خو د مشرانو جرګې یوې بلې غړې رڼا ترینو وویل چې یا خدای د سولې شورا د سولې پروسه چټکه کړي او یا دا شورا نور خپل فعالیتونه ودروي.
د سولې عالي شورا چې کوم په کار پیل کړی دی او لاس په کار دی، خپل په کارو کې چټکتیا راولي، یا چټکتیا راولي، یا د بیخي بند کې پر مخ باندې ورسره. هغه کسان چې پر یو اتکلن ماشوم باندې زړه نه سوځي، د پلار په ګناه دار ته پورته کوي، هغه پر یو پولیس هم زړه نه سوځي، هغه پر یو وزیر هم زړه نه سوځي، هغه پر رئیس جمهور هم زړه نه سوځي. نو بیا د سولې خبرې د څه دپاره دي چې د هغو سره کېږي؟ بیا نو ورسره په مقابل طرف کې باید ودرېږي. دولت هر څه امکانات په لاس کې لري او هېوادو ورسره د مرستې ژمنه هم کړې ده. نو بیا ورته ولې ګوري او د ورور په خطاب سره ولې خپل ځان هم غولوي؟
وروسته د مشرانو جرګې یا سینټ مشر فضل هادي مسلم یار د سناتورانو په رایه وویل چې په لومړی وار باید د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار داد فرس پنتاو د ملي امنیت رئیس راوغوښتل شي، او دوهم ځل د کورنیو چارو او دفاع وزیران باید راوغوښتل شي او د سناتورانو پوښتنو ته ځواب ووایي.
اول څوک څوک؟ سپنتاو، امنیت ملي، وزیر داخله، وزیر دفاع په دویم کټګوري کې. تایید وړي لاسونه جګ کړئ. تشکر. خدای دې وکړي چې دغه راتلونکي دغه دوستان راشي او د افغانستان د ملت لپاره هغه ستونزې او مشکلات چې د افغانستان د ملت د استازو سره خصوصا د سنا مجلس کې د خلکو سره دي، د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره، دوی د وظیفې د ښه ترسره کولو لپاره موږ تاسو سره ښه بحث کوو، هغه حقایق مخې ته راوړو چې څه زموږ ملت غواړي او زموږ ملت ورته نن ضرورت لري.
دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د لومړی جوپې د وتلو لړۍ هم پیل شوي او د ټاکل شویو اوو سیمو څخه د شپږو امنیتي مسولیت افغان ځواکونو ته لیږدول شوی او د کابل د امنیت په لیږ سره به اوومه سیمه هم چې له سروبي ولسوالۍ پرته به یې د امنیت مسولیت افغان ځواکونو ته وسپارل شي او د دې لړۍ لومړۍ دوره به بشپړه شي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
د لیکوالو، شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندۍ کلتوري بندر.
افغانستان کې د ناټو ځواکونو لخوا افغان ځواکونو ته د زیموارو سپارلو لومبه پړاو سرته رسیدلی دی. په دغه لړ کې د پنشیر ولایت کې د ناټو ځواکونو خپل زیمواری افغان ځواکونو ته سپارلی دي. تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
افغان امنیتی ځواکونو ته د امنیتی مسؤلیتونو د سپارلو لومړی پړاو پرون بشپړ شو. دا لړۍ چې د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ له بامیان څخه پیل شوې وه، پرون یکشنبې د پنجشیر ولایت د امنیتی مسؤلیتونو په سپارلو سره بشپړه شوه. په هغو مراسمو کې چې پرون د پنجشیر ولایت په مرکز روخه کې جوړ شوی و، د امنیتی مسؤلیتونو د لیږدولو د کمیسیون رئیس اشرف غنی وویل د امنیتی مسؤلیتونو د سپارلو دغه بهیر د وسلوالو مخالفانو د هڅو سره سره چې غوښتلې هغه ګډوډ کړي په بریالي توګه ترسره شو. اشرف غنی وویل په کابل کې د امنیتی مسؤلیتونو د لیګ لپاره مراسمو ته اړتیا نشته، ځکه د هغه په وینا په دې ولایت کې افغان امنیتی ځواکونه له 2008 میلادي کال راهیسې عملا امنیتی چارې سمبالوي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د روان لمریز کال په لومړیو کې اعلان کړی و چې سږ کال به افغان امنیتی ځواکونه د هرات، لشکرګاه، مزار شریف او مهترلام ښارونو او د پنجشیر، بامیان او له سروبي ولسوالۍ پرته د کابل ولایتونو د امنیتی چارو مسؤلیتونه په غاړه واخلي. له پنجشیر ولایت څخه مخکې له کابل پرته د نورو سیمو امنیتی مسؤلیتونه په تیرو او ورځو کې یو په بل پسې افغان امنیتی ځواکونو ته وسپارل شول. تیر کال د پرتګال په مرکز لیزبون کې د ناتو په سرمشریزه کې پریکړه وشوه چې د 2014 میلادي کال تر پایه به د افغانستان د ټولو سیمو د امنیتی چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل کېږي. افغان امنیتی ځواکونو ته د مسؤلیتونو له سپارلو سره په یو وخت له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر هم پیل شوی چې د 2014 میلادي کال تر پایه پورې به بشپړ شي. کته هم افغان چارواکي ډاټ سرګندوي چې افغان امنیتی ځواکونو اوس د دې ولټیا پیدا کړی چې په یو شمیر سیمو کې امنیتی چارو ته خپل اوګور کړی، خو یو شمیر افغانان بیا د امنیت په تامین کې د افغان امنیتی ځواکونو پر ولټیا شک کوي. څو تنو په دې اړه له ازادي رادیو سره په خبرو کې خپل اندېښنې داسې بیان کړي.
دمانم ابو اقبال ده، د هرات خاري اوسیدونکو يم. دما په نظر باندې کچیر ته د افغانستان خلک او د افغانستان دولت د دې جو گاسی چې خپل خلکو ته خدمتونه په خپل انجام کې دا به یو ډیر ښه کاری او دا به د مونږ د ملت لپاره یو ډیر ښه لاس تر راوړنه وي. په تیر وخت کې هم مونږ دا ازمېلې دي چې د خارجانو یو دم وطن افغانستان او په افغانستان کې د حکومت نه حاکمیت افغانستان خلکو ته ډیر موزر ثابت سر او که انتقال د قدرت په تدریجي شکل سره د ما بین تسهیلات خلکو په نه پاو د افغانستان په نه پا یو کار
افغان ځواکونه ته چې زه ګورم که پولیس دي که ملي اردو دي، دا تر اوسه د دې توان نه لري چې دوی د افغانستان د دښمنانو حمله دې دوی شنډه کړی سي یا نه شنډولی سي. د ما په نظر باندې د دې توان په هیڅ صورت کې دوی نه لري، خصوصا پولیس.
زه قاری مهراب الدین والا فعلا د دغه مونږ وینو که دغه خارجیان وزي په یو هفته کې ان شاء الله تعالی د طالبانو لاس ته ورځي. بغیر د قطار نه، بغیر د امریکایانو نه، دوی نشي کولی چاته لاړ شي.
او ځان خبرو چې د پاکستان مطبوعاتو د هیواد سیمه نړۍ د چارو په اړه کوم قسم خبرونه او تبصرې خپرې کړې دي. په اسلام آباد کې زما همکار انیس اجمل د غټور مطبوعات کتلی او تاسو له ادارې راپور را لګیدل.
روزپاڼه نوی وخت په خپل ادارې کې لیکي چې د کشمیر امریکن کونسل ډایرکټر ډاکټر فای د نیول کېدو وروسته په کشمیر کې مظاهره او هړتالونه روان دي چې پکې ګڼ شمېر تنان جوبل شوي دي. ادارې لیکي چې امریکا د هند خوشحالولو لپاره داسې کوي. ډاکټر فای د ډېرې مودې راسې په امریکا کې اوسېدو، خو امریکا اوس په هغې تورونه لګول شروع کړي دي. د امریکې مقصد کشمیري مشران یېرول دي او هغې د خپلې ازادۍ د کوششونو نه لرې کول دي. ادارې لیکي چې د امریکا وروسته اوس برطانیا هم د کشمیریانو په ضد آپریشن شروع کړی دی او په سکاټلینډ یارډ کې د کشمیری فاؤنډیشن نه پلټنې شروع کړي دي. ادارې لیکي چې امریکا او برطانیا د هند خوشحالولو لپاره داسې کوي، خو دې سره به د پاکستان، امریکې او برطانیا دواړو هیوادونو سره اړیکې خرابې شي. روزپاڼه مشرق خپل ادارې کې د حکومت پام ذاتی مد روغتونونو ته راګرځولی دی او لیکي چې هسې خو ټوله خیبر پختونخوا کې د صحت داسې ډېرې ادارې موجودې دي، ولې پېښور کې او بیا په 13 حیات آباد کې داسې روغتونونه ډېر زیات دي. ادارې لیکي چې سمندر وړاندې حکومت او د صحت محکمې د دې روغتونونو په ضد کاروایی کړې وه، خو ولې د دې څه خاص نتیجې مخې ته رانغلې او اوس یو وار بیا د روغتونونو او د صحت مرکزونو د خلکو لوټل شروع کړي دي. ادارې لیکي چې په دې اړه حکومت ته خاص پام ورکول پکار دی چې د صحت د مرکزونو او روغتونونو لپاره یو مناسب فیس مقرر کړي او ورسره ورسره د دوی د کار او معیار د جاج اغستو نظام دې هم جوړ کړي چې دا شان ولس ته اسانه ملاو شي. روزپاڼه جنگ په خپل ادارې کې لیکي چې د روزې میاشت لا شروع شوې نه ده او په بازارونو کې د خوراک سیزونه ګران شوی دی او د ګرانې شرا 14.9% زیاته شوی ده چې لوجې د خلکو ژوند ګران شوی دی. ادارې لیکي چې د تیر وختونو په شان دا ځل هم مرکزی او صوبایي حکومتونو په روژه میاشت کې د خوراک سیزونو ارزانولو اعلان کړی دی، خو د هغې باوجود په بازارونو کې هر سیز ګران دی. ادارې لیکي چې د اعلی چارواکو په وعدو او په دعوو کار نه کیږي، بلکې د ګران فروشو احتساب کول ضروری دی.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
او اوس وخت شوی دی د لنډو خبرونو. په پښتونخوا کې لږ شیبه کې د غرمې 12 بجې کېدونکې دي، نو ورزو به مجید بابر ته چې د پاکستان، افغانستان او نړۍ د حال نم خبر کړي.
په کراچۍ کې په تیر یو شواروس کې په بیلابیلو پیښو کې 21 کسان وژل شوي دي. د شمالي وزیرستان په دخیلو سیمه کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو یو قافله د سړک د غاړې خخ په میچودنې سره مخ شوې ده. 9 پوځیان جوبل شوي دي. د افغانستان د کونړ صوبې په غړې د سیمه چپه دره کې د ناټو یو هلیکاپټر غورځېدلی دی. د افغانستان په پنجشیر کې افغان ځواکونو ته د امنیت سپارلو لومړی پړاو ترسره شوی دی. په ناروې کې به د جمعې د ورځې د دوو بریدونو مشکوکه برید کوونکي نن عدالت ته وړاندې کولی شي. عراقی چارواکي وایي دوی په بغداد کې د القاعده شبکې یو ډله تباه کړې ده.
مهم خبرونه مو ورده چې مجید بابر وړاندې کول. او اوس نظر اچو په نړیوالو مطبوعاتو باندې. د افغانستان ستونزه د ډېرې مودې نه د نړیوالو مطبوعاتو موضوع ده. په دغه اړه باندې یو مقاله خپره شوې ده. په دې مقاله کې ویل شوي دي چې د افغانستان ستونزه تر هغه پورې نشي هواریدی تر کومه چې د افغانستان معاشي ستونزې هوارې شوي نه وي، خلکو ته روزګار نه وي ترلاسه شوی، او دغلته د پرمختیا په کارونو لاس نه وي پوره شوی. د دغه مقاله مهم ټکی د بوریوال کاکړ ناورو.
د نړیوال بینک مشر روبرټ بیزویلیک په دې مقاله کې لیکي ل یو داسې اقتصاد پرته چې وده وکړي داسې کم ښکاري چې افغانستان دی د خپل امنیت ساتلو توان ولري. داسې لږ تمه ده چې د دې هیواد حکومت دی قانونیت ترلاسه کړي، او د یاغیتوب د مخنیوي لپاره هم د موکو برابرول نه ښکاري. مقاله لیکي افغانستان د تیرو 15 کلونو په اوږدو کې په اقتصادي توګه په کال کې 10% د پاموړ پرمختګ کوي، خو د دې پرمختګ تر شا په غټه پیمانه بهرنی پوځي لګښتونه دي، کوم چې د یو اټکل له مخې له 2010 کال څخه تر 2011 کال پورې پوځي لګښتونه 10 ارب ډالر او نور مرستې شاوخوا 15.4 ارب ډالر کېدای شي. د ملګرو ملتونو د بشري پرمختګ د 2010 کال د ریپورت لمخې افغانستان د پرمختلونکو هیوادونو په لړ کې پر ټیټ یعنی 155 نمبر دی. مقاله زیاتوي د نړیوالو ځواکونو د وتلو په صورت کې د افغانستان ملګرو هیوادونو ته پکار ده چې د بهرنیو پوځي لګښتونو له درېدو وروسته د دې اغیزې معلوم کړي او د افغانستان لپاره یو محدود بجټ وټاکي، او دا خبره باوري کړي چې هر ډالر د افغانانو په ګټه تمام شي. مقاله لیکي د دې لپاره پوځونه او مرستې کوونکي په افغانستان کې د لګښتونو زیاتولو لپاره ډیر څه کولای سي چې ځایي کاروبار ته فندونه ورکړي او افغانانو ته د کار زمينه برابر کړي، د کوم چې به د خلکو د اندیشنو په لری کولو کې د پام وړ اغیز وي. دویم دا چې په افغان حکومت کې د درغلیو پر ضد وړتیا پیدا کړي او زیاتره مرستې د همدې حکومت لالارې په کار راوستل سي. که چیرې مرسته کوونکي داسې ونه کړي نو افغانان د خپل برخلیک واک په خپل لاس کې نسی اخیستلای، او په داسې ډول پرمختګ نه کیږي چې د ځایي خلکو پکې ملکیت نه وي. مقاله لیکي درېمه خبره دا ده چې افغانان هغه وخت پر خپل پښو درېدلای سي چې د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره په خپل جوګه سي. نو که چیرې بهرنۍ مرستې په ورو ورو کمیږي نو دا به د آمدن او خرڅ ترمنځ واټن زیات کړي، او نړیوالو مرسته کوونکو ته پکار ده چې تر یوې مودې د دې واټن د رامنځته کېدو مخه ونیسي. د کاروبار کولو په اړه د نړیوال بینک د ریپورت لمخې افغانستان دا وخت په نړۍ کې پر 118 ځای دی. افغانستان ډېری قدرتي زیرمې لري، د کوم په کار اچول چې د دې هیواد په اقتصادي پرمختګ کې د پام وړ کردار ادا کولای سي. د مقالې لیکوال په پای کې لیکي افغانانو په دې وروستیو کلونو کې په رښتونې توګه اقتصادي پرمختګ کړی دی، او دې ته دوام ورکول پکار دی. که نړیوال بی سنجسه او بی پلانه د افغانستان اقتصاد پریږدي او ووزي، نو دا به د وینو په بدل کې ټولې لاسته راوړنې بی ارزښت کړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریکټ کې
مونږه ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
د ورسک ډیم زپل شوی خلق غوښتنه کړې ده چې حکومت ته د دوی سره کړې واده پوره کړي او دوی ته د دې د تاوانونو په بدل کې رایلټي ورکړي. دا خلق ویلي دي چې که حکومت د دې غوښتنې نه مني نو دوی به مجبوري چې په احتجاج لاس پورې کړي. نور تفصیل شانواز ترک زیرا کوي.
د ورسک د بن متاثر شوی ولس د سرکار نه د رایلټي د خستو لپاره یو وار بیا هلې ځلې شروع کړې دي او د دغه هلو زرو دپاره جوړه شوې خدمتګار قامی جرګې څو معاهده هم مخته راوستې دي، کومې چې د پاکستان د جوړېدو وړاندې او پسته د حکومت سره شوې وې. د جرګې لړخه خپور شوي معلوماتو تر مخه د ډیم سروې په 1915 کې انګریز حکومت شروع کړې وه او د پاکستان د جوړېدو وروسته دغه منصوبه د کینیډا د حکومت په مرسته شروع شوه. د ډیم پر ځای د درې قومونو ترکزای، ملاګوري او د خلیل مومن حق وو، خو ترمنځ یې لانجه جوړه شوه چې پر کال 1905 کې د پیښور کمشنر، ډیپټی کمشنر او د خیبر ایجنسی پروډیکل یوه لوازنامه لیکله چې د دغه خدمتګار قامی جرګې غړی ملک اکبر خان ترکزای داسې بیانوي:
یو براله کمیشن را کوي د خوان نه پوهېږم چې په هغه وخت کې خدای مې د غاړه څلور نې روپۍ کمیشن یې ومانه که څه یې ومانه، او یو ویل چې ستا به د خوان باندې اوبو او د بجلی ټیکس بنې لس میله علاقه به ایرګر د دې نجدانو دا به د دې اوبو ان ټیکس به پې نه وي په دې باندې. په هغه وخت کې دا مایدې وشوې او اوس هغه مایدو نجدانو او د ورسکه چې کم آمدن دی کم کمیشن دی نو هغه متاثر د په دې کې 100% کې 50% مومن دی ترکزی او 40% ملاګورې دي او 10% پیښورې دي.
پر دغه جرګو کې د محمد قام یو شمیر مشران ملکانان هم شامل وو.
ما غټیم کې زمونږ د وطن مشران چې کومونو یو عزیز ملکو یو جبار ملکو او مونږ دا ټول قام راټول شي وو. د ته ورسک نه وای په هغه وخت کې ورته بیری ګودر وای بیری ګودر در راټول شي وو. په هغه ټیم کې حساب چې لوی شه پسان لال کړو او ټول قام راټول شي وو. مې هغه ګورنل صاحب دا خبره وکړه چې تاسو ته دلته سکیم منځوري کی او تاسو ته ډېره خوشحالي وي. مونږ ملکانو سیمان ورته ویل عزیز ملک ورته ویل چې سیا به مونږ ټیک د ډیم د لذر کو او بده باندې اجنانو سکیم منظور شي.
ملک افسر خان د دوخیل د بنگلو کلی وسیدونکو دی او هغه وای هغه د دغه رالټي د خستو د پاره هلې ځلې کړې دي خو لا تر دې دمه پکې بریالي شوی نه دی.
په ریسټوس کې ګلستان جنجو از موږ گورنر وځي او په هغه سره از موږ دا خبره ډیره په هغه ورځ باندې ډیره زیاته چړلې شوې و ځکه چې موږ د قوم باز مشران او هغه چې کوم دی د میټر داخلي شي یو هغه میټر یې راوړي په هغه باندې ټول قوم چې کوم دی د هغه خلاف شو او هغه خبره چې کوم دی عام نسونه ډیسکس شو. حکومت هم دا پته ولګی چې دا خلک حق بجانب دي.
هغه سپینګره چې په خپل یې د ډیم د جوړېدو وران دی د هغه وخت بیري ګودر او د دا سات ورسک ډیم کې جالي نیولې نظر محمد نومیږي او هغه وای
دا په خوا جاری براسلی زمونږ د مشرانو لبه خصه کمیشن ممیشن ورکاو روانه وګزاره په روانه وکړه دې کې دا بلرګي پکې وړلو پیاز به پکې وړل تجارت لا جلال آباد والو کابل والو د بنګس پاکستان سوداګران مسله ته به کولا خو په غجالو کې به راوړه.
ولس ویل باید دغه خبرې وړاندې لاړې شي. نو سو وخت مو چې د محمد جان سید سینیټر حافظ رشید احمد سره خبرې وشوې هغه وویل
د محمد جان سید مسلې ته خاص کر د بجلی په حواله باندې چې زمونږ حق ته د ورسک ډیم نه موږ سره باقاعده معاهده دي باقاعده موږ سره اګریمنت پرتی دي را سره دا غي مطابق موږ تخپل حق نه راکوري کیږي.
او په دې پښتنه که ولز د حق د غوښتنې لپاره عدالت تزي تاسو به یې ملګرتیا کوي. نو سینیټر حافظ رشید احمد وویل
خپل جسو پر راوتی نی سڑک تنی راوتی دفتر تنی راوتی او زیزان سره نیم کړول زما په خل د مسلې موږ له سګو چته نه زه د قوم نه د مطالبه کوم چې راوچت شي را پاسه د خپل مسلو خل په خپل رو باسي غنی لاړ بشي غرب بشي تبا هم شي سګ بم تپو سمونی کی
د خدمتګار قامی جرګې د غړو او د محمدو د ترزو قبلي د ملکانانو پوینه هغوی به اوس د خپل حق غوښتو لپاره هر جایز ګام اخلي. شانواز ترغزی، مشال ریڈیو، محمد ویجنسی.
زمونگ دا ویب پانے ایڈریس تے
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM.
مدرمن دردن کو مشال ریڈیو تغوگی اوس نظر اچو دا خلق پستون زبان دے چی تیر کال دا سیلاب لوجه زپل شیو او دیو کال تیر دو باوجود هم دا حکومتی مرستونا بے برخی دی پا چار سده که زما همکار شبیر جان دا دغشان تیوی سیلاب زپل کورنه سرا خبری کردی دی دا غی دا ستونزو پارا رازه چی گو گورتونی سو
زما خوجی جانوالین دا کند شرفایان ویما دا دې سودون کې مطلب دا چې شل را را باندې مطلب هم نه یوړي او کور تامن هم پکې غرشو تر اوسه پورې دې مطلب دا اس انکوایری زمونه شو سرکار هم نه لري شوی لیکل مزید دلته ډیر کړي خلک راغلي خو زمما اس تپوس نه قوم کوي نه حکومت کوي نه د انتظامي والے کوي او دا په دروغ هم دلته نه راځي موږ د خوار غریب تپوس کو چې یاره دا مطلب دا چې دا غریب بوله په ټانکه ماته واړه ټروس و دلته ته پراتی بيجي تا نه راکوله زی موږ ته و چې دا تر خان نه خطر موږ بيجي تا له کور جوړ کو ان موږ سامان مامان شي خان په دې اړه نه راځي موږ ولا تلی نیو هم دا مسله چې تر خان لیکل موږ له خلکو پکې دوم بلوا شو دي
وطن کار د پرتاسو د ډیسو دفتر ته خپل پټوري لته چې ولې نه شي
پټوري دلته راغلی موږ ته دا مېره دې راځي زه ته مایا ته د مونږ دغه وکړم زه خو کارونه سمومه چې کم کارونه نواري نو مې د ما وطن کارډم نه لشي پټوارو خو جی مونږ هیڅ نه دی کړي بالکل هیڅ نه دی کړي
نو سوچ ولې نه
شي تاسو کو تاسو روان دي کو نه ده بس تاسو نه کوي نو چې لاشي بدماشي او غصه کوي صحیح ها هیڅ هم نه کوي
تاسو کول کنور سوچ
زما سما ته
دا مور د کونډه ما سره او زیر
کونډه دا ادم دوران یې سره په خدای په غاړه کې سو سیلاب یو ډېر بد خدای اعظم صبر هم څوک ته پوس نه به خدای پاسره به ټانکی اوس وزیدو دا غرمې ماته جاړي د شپې ماته جاړي ما شو ماته مات کړل خپل برابر په ماشوم چې پر هغه د هسپتال تم بوته
مور تاسو د دې سو خور یو څه ده
دا دا ما رور دی زی خوری ما
یو تکلیف را دلگو ہے یو کال تقریبا دا سیلاب تیر شو پکار جستا زو خپل کور او چتو سی دے نو دا اس سحال لبانے تیر شو یو کال شو دل تک
بس کورم نشتا رورا بس دی ٹین کی اسو پا کورونو پس او گردی دو او کور نشتا با دا سوالی زیر پاک ناستی و خدای رو سر خو کی بس پا کالش کی دا کتونا را کردی دی او دی سر ایلوخی را کردی دی او نور نارواشا کو دونش پک پیسیزم چا را کردی نا یو زیبا زین جوس والا یو لوخی ورکی بل لوخی ورکی دیر کچن سامان چو دیر پلان کی سامان چو دامون پا کمو تیلو کی سوزاوی زمون خبر نالی مون دیل تا تاسو گوره بس بلی یو چین کی رو را ناسو پل گزارا کونو سباو کو
چه دا بارانون دا بندرا شیا یخنی
شی بارانون را چه بر دا رور می و دا خوره می دیکت کی پروتی و دا خور می دا کت تی گوٹ که دا و زما داری دوی را دیکت پاسی تمامش پا پا کت که ناستی
جی قدر مند اردن کو دا سیلاب زپلی خلق کو دا چرسدی پدغاڑا باندی دا ابزرور ورسپانی یو مقاله دا پدغا مقاله کی ویلی شوی دی چه پا پاکستان کی اوس هم ډیر سیلاب زپلی دا حکومت لخوا مرستو ته په انتظار دی دغه مقاله مهم ټکی دا فرخنده وزیر نور
گارڈین رسپانا کے مارک ٹرین لکھی پا پاکستان کے د تیرو سیلابونو یو کال پورا کی گی خو نړیواله ټولنه د دغه هیواد سره د شوو لوزونو نه ډیر لګې مرستې کړې دي اسلامیک ریلیف چې یو مرستندویه اداره ده نړۍ ته یې د وړاندې نه ویلي چې پاکستان راتلونکو قدرتي آفتونو ته تیار نه دی په ډیرو ځایونو کې د تګ راتګ لپاره مناسب بندوبست نشته خلک د ضرورت بنیادي شیان په اسانه نشي ترلاسه کولی او په داسې حالاتو کې د فنډ کمیله وجه ډیرو خلکو په تیر یو کال کې ونکړل شول چې خپل کورونه بیا آباد کړي ورسپانه د سیلاب ځپلو د خلی لیکي په سیلابونو کې د دوی ساروي او نور د آمدن ذریعې د مینځلاړې او د دوی سره سمرستې هم ونشولې او زیاتوي سیلابونه رالل او هیر شول ورسپانه لیکي د تیر کال سیلابونو د پاکستان څخه باندې 1.5 کروڑ لس لکه خلک د خپل کورونو نه بې درکه کړل سناسه 2000 کسان پکې وجلې شول او ول اسلکه کورونا دغه سیلابونو تباه کړل. ګارډین د اسلامیک ریلیف لخوا لیکي د 1200 تیرېدو باوجود هم تر اتو لک پورې خلک ته بنیادی ضرورتونو لکه خوراک، صحت، سر سوري او سکولونه محرومه ژوند کوي. ملګرو ملتونو د دې خبرداري هم ورکړې ده چې په دغه هیواد کې سږ کال ممکنه سیلابونه تر شپږ لک پورې خلک اغیزمن کولی شي او زیاتوي باید دې خبرې ته هم پام وشي. فضل الله ولمور چې د پاکستان لپاره د اسلامیک ریلیف ډایرکټر ده وایي د سند په ګور کې په 300 کلو کې سیلاب راغلی چې سناس یو لک خلک یې متاثر کړی دي او زیاتوي د پنجاب په یو شمېر برخو کې هم د اوبو سطح د 3 نه تر 4 فټ پورې رسیدلې ده. فضل الله ولمور ته هم وایي په ډیرو ځایونو کې خلک د خوراک د کمی سره مخامخ دي او کېدای شي د سند صوبې په یو شمېر ځایونو کې داسې صورتحال پیدا شي لکه چې په افریقا کې ولیدل شو. ورځپاڼه لیکي پاکستان لپاره د سیلابونو وروستو نړۍ هغه سې مرستې ونه کړې څنګه چې باید شوی وي او زیاتوي دلته یوه بله مسله دا هم ده چې پاکستان د 2009 کال د کوپنهاګن په تړون کې د هغه ملکونو په لیست کې نه دی شامل شوی چې له امله د قدرتي آفتونو د راتللو وروسته به یې د نړۍ مالدار هیوادونه مرسته کوي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو کړی اسکول نه یو غنډ راو غرزول پوه شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني. او تاسو پام راګرځو یوې مرکې ته. دا مرکه زما همکار خالد خان خشګي د پښتونخوا حکومت لخوا جوړ شوی د دینی مدرسو کې د اصلاحاتو د پاره چې کمیټه ده د حکومت لخوا د هغه د مشر حاجی نمروز خان سره کړ. د حاجی نمروز خان صوبایي وزیر هم دی. حاجی نمروز خان په خپل خبرو کې ویلي دي چې دا په پښتونخوا کې 3300 دینی مدرسې دي او د پښتونخوا حکومت غواړي چې دغه مدرسو رجستریشن وکړي. راځي چې دغه مرکې ته وګورو.
پختو کې طالب چې کوم ځای علم حاصل کړی طالب ویل شي، لیکن افسوس دا دی چې نن هغه طالب دومره بدنامه دی چې اوس د طالب نوم باندې دغه معنی خلک حل دادشګر دی. موږ دا کوشش ته چې کوم مدارس د وخت کې زموږ په دې صوبې کې چې کوم رجستر مدرسې دي نو دا صدري زړه سره شو. موږ خپل پس صوبې کې یو کمیټه مخې جوړ کړو، کابینټ کمیټه و هغه کې سره صرف هم معنی خبر کړی کار شو. هغه نه بعد اوس موږ بیا وزیر سره په کابینټ کې کمیټه جوړ کړل او خپل چیرمن یې ما بیا موږ چې کوم دغه کوشش کوو چې د مدارس کې هم چې اصلي تعلیم ته ویل شي یا دنیاوي تعلیم ته ویل شي نظام راي شي او په دې باندې الله فضل دی. دا پنځه وفاق دي د غوښتو دغه متمنه شو دي. موږ یو اسلام آباد ټول د مشران نه وکړو چې وفاق المدارس او په هغه کې خو دې د علما او قابل ترین علما د پاکستان هغه پکې راغلي. الله فضل دی غوښتو دغه خبرې کوي. په دې خبره باندې هم متفق دي چې په مدرسه کې بالکل دنیاوي تعلیم راي شي.
تاسو اجازه وایي چې بدایي اصلاحات او د خبرو باندې تاسو سره علما متفق
دي؟ یعنی په هغه کې دا
انکم
راځي اخیر یو اداره چلیږي نو
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
د تعلیم ماهران وایي چې د انټرنیټ دراتک سره یو خوا معلومات ډیر شوې دي نو بلخوا په زده کوونکو کې د کتاب لوستو مینه کم شوې ده. دغه موضوع زما همکار اسرار العالم مومن په خپل دی راپور کې سړلې ده. راځي چې وګورته ونیسو.
پوهان وایي د کتاب لوستنه د نسلونو ترمنځ د رابطې سبب جوړیږي او دا رنګ کتاب د انسان د عقل دایره پراخوي. خدا چې د انټرنیټ او نورو ټولنیزو وېپانو لوجې د کتاب په اهمیت څه اغېز شوی او کنه؟ کله چې مو په دې اړه د ګوهاټ یونیورسيټي د یو استاد زاهد احساس څخه وپوښتل نو هغه ویل
د لوستي او د کتاب چې کوم تعلق ته ډېر زور دی. انټرنیټ دو چې نوې ټکنالوژي ده او زه همیشه د نوېلټي او د جدت په حق کې ما خو کومه پورې چې د زده کړې تعلق ته نظم په خیال د کتاب نه نوې کل چې وړېدلې ده د دې وجه نه د لوستي او د زده کړې چې کوم رستار دی هغه صرف نه دی کم شوی بلکې یو لینیئر تھینکینګ ډیولپ شوی دی. مطلب دا دی چې یوت په یو لاین یو پیټرن کې سوچ کوي ځکه انټرنیټ چې کوم مټیریل یې هغه په ورلد وایډ باندې اویلیبل د ټولې دنیا یو سو جوړیږي. دې سره چې کومه ډایورسټی دا هغه چې کومه ښکلا دا کریټیویټی هغه چې د ډیفرنٹ تھینکینګ نه جوړیږي نو هغه ختم شي ویل.
بلخ د برتانیا په نارویج سکول اف بزنس په نامه یو یونیورسيټي کې زده کړې کوونکی صفیه بانو وای د انټرنیټ راتلو سره د کتاب لوستنه نه ده کم شوی ځکه د نوموړي په خبره په برتانیا کې انټرنیټ تر ټولو زیات کارول کیږي. ولې د دې باوجود د پاکستان په نسبت برتانیا کې ځوانان د کتاب لوستنه زیاته کوي؟
یا انټرنیټ خو به نه سکه به خو زه د دې انګلند خبره وکم دلته چې خل دي د دې خو د کوچنیوالو سي د دې کوچنیانو ته عادت اچول سوي چې به هر وخت کتاب وایي خپل کتاب کې ریډینګ سپیډ به ډېر زیاته وي. دلته چې موږ عام ژوند کې ګرځو بازار کې ټرین کې بس کې چې خلک ناسي خپل کتاب خلاص کې خپل کتاب وایي. ایون کې دلته بس ډرایور سي دي هغه چې هغه څو وخت د دې بریک ټایم هغه کتاب وایي د دې بارے موږ هم اول وایي چې خپل کتاب نه سي وایي کم الفاظ نہ سے پیدا کرے کہ آگے ذریعے تک وہ خیالات اظہار بول انسان مختہ بول کلچر مختہ بول سوسائٹی مختہ اور میڈیا مختہ ہو کے اور بول خبر کتاب پوری رسائی ہوئی انٹرنیٹ کی وجہ آسان سو
ہمدار از دو پیخور دو چرسدی سیمی یوزوان لحاظ علی سے خامو چے کلو پختل چے استا سے کم کتابونا لستی دی او دا کتاب بلستلو کے چے خوندوی نو حقا ویل
نو پا کتاب مالا چے کتاب قتل کم خوند را کیوی پا انٹرنیٹ پا سکرین مانے دا حقی آغا مزا نوی دو فون د کتابونو هغه رنګ شاو ساتم تخفل تنخوا کې یو خاصه پنګ دی له مختص کړل چې هر میاشت کې زال له کتابونو عالم په دې وخت کې کوم دی نو ما دا اشفاق احمد چې د اردو ادب یو نامور لیکوال دی دا کتابونه چې مالستری هم دي په دې کې کوم دی ممتاز مفتی علی پور کا ایلی شو الک نگری شو د بانقود د مهمان سرای شو له ورسره کوم نه د هغه تماثیل شو د زما د خوخي کتابونه دي دین علاوه چې دغه د مولانا موجودی تفسیر دي ورسره دا سي نور د انګریزي کتابونه چې کوم دي چې کله د ادب لوسو ته مړو شو نه پاره کې خاص کر د ایمل برونټه چې کوم دا کتاب دی ودره هاي تقریبا د لسو پیرو نه زیات ماحول سره دی او بیا بیا هغه ماته هغه خوان را کوي دین علاوه دا وی چارلز ډیکن چې کوم دی ګریټ ایکسپیکټیشن شو او به خاص کر د شکسپیر ډرامې چې کله سړی په رومان می موټ کوي د هغه خپل مزه وي.
کله چې موږ په پیښور کې د کارپو خادم حسین څخه پوښتل چې د کتاب څه ګټې دي او څنګه په ځوانانو کې د کتاب لوستو شوق پیدا کیدی شي نو هغه ویل
یو خبر خدا دا چې هر یو کتاب لیکل کیږي په هغه کې د یو آتر یا د مصنف یا د لیکونکي د ټول ژوند یا د ژوند یو خاص ایسه او هغه سره تړلي د هغه زمانی د هغه حالات او د هغه تجربات عکس موجود وي. نو هغه تجربات بغیر د دې چې یو ځوان یو پیغله د هغه تجربو نه خپل تیر شي هغه د هغه دی ویزډم یا د عقل او د دانش سره جوړ شي. دا خبر دا ده او دا ډیر اهم خبر ده چې کتاب لستو سره او په هغه د سوچ کولو او هغه د مانو اغستو عمل سره چې کوم موضوع کې یو خاص طریقې سره رواني دی تجزیاتي صلاحیت دی د پرداخت یو غټ سبب. دریم خبره چې ډېر زیات احمد هغه ده چې کتاب د دې زمانه یا د دې مخکې زمانو یا د انسانانو د راتلونکي ټولو زمانو ترمنځ یو تړون برقرار ساتي. دا د کور د سکول او د محلي تربیتي نظام سره تړلی شی دی چې هغه کې د کتاب د لوستلو روایت موجود وي نو دغه شان روایت منتقل کیږي ځوانانو پیغلو ماشومانو ته.
کارپو خادم حسین وایي تر هغې یو نسل ترقی نشي کولی تر څو چې دغه نسل د خپل تاریخ او د روان حالاتو نه خبر نه وي او دا هله ممکن وي چې د کتاب لوستنې عمل جاری وي.
قدرمن دردون کوم دې سره زمنګ دا یو ساته خبري خبرونه پای ترسي پر روانه خبرونه کې به زمان نور همکاران راځي تاسو د پاره وا نوی معلومات تبصره او تجزیه راوړي او تاسو د پاره با خوندور ونی ز خبرونه راوړي. هم دې سره خپل قربا شاهین بنری له اجازه ورکې ده خدای پامن.
د مشال خبريالان خبري ټولنيز کلتوري او ادبي ريپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
ಸದಾ ಮಿನ ಸದಾ ಮಿನ ಉಕ್ಕಡೆ ಮಿನ ಸದಾ